السلام علیکم، ستړي مشه، سهار مو په خیر. وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزام، تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. ویم تخنیکی چارې میر احمد صافه مختوړي. نن چهارشنبه ده، د 1390 کال د میزان لسمه، د 2019 کال د اکتوبر 2مه. په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د سیمې او نړۍ ساته هڅې چټکې شوې دي. اخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره د افغانانو پر رهبرۍ د سولې د پروسې پر مسالې خبرې کړې دي. د افغانستان د ټاکنو خپلو کمیسیون ویي له ولایتونو پلازمینې کابل ته د رایو د صندوقونو او انتخاباتي موادو انتقال پیل شوی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي ډیموکراتانو د ده د وزارت پر کارکوونکو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضاح په تړاو فشارونه راوستلي. دا هر څه تر خبرونو وروسته. د مهمو خبرونو سره ټکی ده. افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي که وسلوال طالبان غواړي واقعا له حکومت سره سوله وکړي، لومړی دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون یو وار بیا ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو یوازې بایومیټریک رای د باور وړ دي. د ایران محکمو درې کسان امریکا او یو تن برېټانیا ته د جاسوسۍ په تور محکوم کړل. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي که وسلوال طالبان غواړي واقعا له حکومت سره سوله وکړي، لومړی دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. حمدالله محب پرون ناوخته په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو په شورا کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال داسې وویل:
Even as the negotiations were ongoing, everybody agreed that it will not.
هغه وخت هم چې مذاکره روانه وي، هر چا دا تاییدول چې دا به په هیواد کې تاوتریخوالی ختم نکړي. نو کله دغه سي مذاکره د افغانانو په وړاندې د تاوتریخوالی د بندیدو سبب نشي، دا سولن نه ده. یو دلیل چې موږ غواړو طالبان په حکومت ولې کې شامل کړو، دا دی چې دوی د زموږ د خلکو په وړاندې تاوتریخوالی بند کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر میاشتې په 8 نیټه د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د پټاپه درېدو اعلان وکړ. دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې په کابل کې په یو چاودنه کې 12 کسان ووژل شول چې یو امریکایي سرتیری هم پکې شامل و. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره هڅې چټکې شوې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو وار بیا ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو یوازې بایومیټریک رای د باور وړ دي. دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل له بایومیټریک پرته د نورو رایو شمیرل امکان نه لري.
بایومیټریک رای زموږ لپاره د منلو وړ ده. دا منول هم تمځي لپاره ونمنه چې نلته درغلی و، او د درغلی د مخنیوي لپاره یوازنی لار هم دا ټکنالوژي ده. نو دغه استثنا دا د ټولو کمیشنرانو په
پرون تر دې مخکې د مشرانو جرګې رئیس عبدالهادي مسلمیار په بخښنې سره فضل هادي مسلمیار وویل د کمیسیون مشرتابه به اړ کړي چې غیر بایومیټریک رای هم ټولې وشمیري. په عین حال کې د ټاکنو خپلو کمیسیون وایي کابل ته به د رایو د صندوقونو او انتخاباتي موادو انتقال تر روانې شنبې یعنې د میزان تر 14 بشپړ شي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون IFJ وایي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال د رسنیو کارکوونکو د ناوړه چلند یا تاوتریخوالي ښکار شوی. دغه بنسټ پرون په یو اعلامیه کې ویلي د انتخاباتو په اړه د راپور ورکولو پر مهال له دریو ژورنالیستانو سره ناوړه چلند شوی. په اعلامیه کې راغلي د الجزیره یو خبریال په غزنی او په بغلان کې د کاون غک خبریال ټپیان شوی، او په پروان ولایت کې هم یو زورواکي د سلام وطندار له خبریال سره ناوړه چلند کړی. اخو د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل د ټاکنو پر مهال د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي اندازه کمه وه.
د مونږ ټول هغه شکایتونه چې ثبت شوي دي د لسو نه زیات نه کېږي. هغه شکایتونه دي چې د معلوماتو د لاسرسۍ له امله دي، نه کوم هغه خاص خبره. نور شکایتونه د هرات، د قندهار، د سمنګان، د نور ولایت
په کابل کې د بریتانیا سفارت هم پرون په خپل ټوټر لیکلی د رسنیو د کارکونکو په وړاندې دي حمله کوونکي له مجازاتو نه معاف کیږي. د ایران محکمو درې کسان امریکا او یو تن بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور محکوم کړل. د ایران د قضایه قوې ویاند غلام حسین اسماعیلي پرون سه شنبه په یو کنفرانس کې وویل یو تورن کس په اعدام محکوم شوی.
وقتی که اسم از فرد برده میشه
کله چې د فرد نوم اخیستل کی یو دوسیه لا هم د لومړنیو تحقیقاتو په پروسه کې ده. موږ په وار وار ویلي د قانون له مخې نور جزئیات نشو ورکوله، خو دغه شخص نیول کېدل دقیق دي. د ایران د قضایه قوې ویاند وویل دوه نور کسان علي نفریا او محمد علي باباپور د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې سی آی ای ته د کار کولو په تور په لس کاله بند محکوم شوی. د ایراني چارواکي زیاته کړه د امین نصاب په نوم یو بل شخص بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور په لس کاله بند محکوم شوی. ایران په وروستیو کې غرب ته د جاسوسۍ په تور د اشخاصو نیول زیات کړي. د تاجکستان چارواکو پرون سه شنبه یو وار بیا د ازادي راډیو د تاجکي څنګه ویب سټ او ټولنیز شبکې لکه فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل د لنډې شیبې لپاره بلاک کړل. د راډیو ویب سټ پرون د تاجکستان د اسلامي نهضت د ممنوع ګوند له مشر محیدین کبیری سره تر مرکې یو ساعت مخکې بند کړای شو. د امریکا پورپا کې ډیر د تاجکستان د ملي اتحاد ډلې لخوا شوی و چې د تاجکستان د اپوزیشن ډلو ګڼ طبي چوي غړي پکې شامل دي. خو د تاجکستان د مخابراتي خدماتو د ادارې مرستیال الهام عطایف ازادي راډیو ته ویل چې د ویب سټ د بندیدو په موضوع نه دی خبر. په انلاین بڼه د کبیری د مرکې له خبرېدو څخه د خبرېدو له پای ته رسیدو وروسته سم د لاسه د تاجکي څنګه فیسبوک په تاجکستان کې بیرته د لاسرسي وړ شو. د تاجکستان چارواکي له کلونو رئیس د لنډې شیبې لپاره د ازادي راډیو د تاجکي څنګه ویب سټ فیسبوک یوټیوب او نورې ټولنیزې شبکې بلاک کوي. او د عراق پلازمینه بغداد کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ د شخړې له کبله دوه کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان دي. پرون سه شنبه په زرګونو کسانو د پلازمینه بغداد په تحریر میدان کې سره راغونډ شول. دوی د اداري فساد، بیکاری او کمزورو عمومي خدماتو د غرض د برېښنا د زیاتې پرچاوي او د اوبو د کموالي له کبله اعتراض وکړ. خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی azadiradio.com او فیسبوک پانی facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. وړاندې د ازادي رادیو په دغه سهارنی پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د سیمې او نړۍ په سطحه هڅې چټکې شوې دي. اخو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي سره د افغانانو پر رهبرۍ د سولې د پروسې په مسلې هم خبرې کړې او د طالبانو او له طالبانو سره د سولې په موضوع باندې بحث کړی.
The reason we're willing to accommodate the Taliban in
the way یو دلیل چې موږ غواړو طالبان په حکومت ولې کې شامل کړو دا دی چې دوی د خلکو په وړاندې تاوتریخواله بند کړم. د افغانستان د انتخابات بلوک کمیسیون له مشرې هوا عالم نورستانی سره ځانګړي مرکه په دغه پروګرام کې درته خبرو.
دا خو تدید منګه خو نه ارقام وایو چې منته د ورځې په کوټو کې را رسیدي د ولایت رئیسان په مثال نن د یو محل رای ورته راځي سبا ته ورته د 15 محل راځي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ډیموکراتانو د وزارت پر کارکوونکو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیضاح په تړاو فشارونه راوستلي دي. په خپله ولسمشر ټرمپ د ډیموکراتانو د یو کانګرس د غړي په اړه ویلي
ادم شیف جالی مکالمه خبره کړي د کانګرس او د امریکا د خلکو په وړاندې د هغې متن لوستلی د افتضاح ده.
بیا مو هم سهار بخیر. رازو لومړی مطلب ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د سیمې او نړۍ په سطحه هڅې چټکې شوې دي. د دغه وزارت په خبره د سیمې او نړۍ له ځینو اغیزناکو هیوادونو سره په دې اړه بحثونه روان دي. بلخوا د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونیو ګوتریش سره د افغانانو په رهبرۍ د سولې د پروسې پر مسله خبرې کړې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتووالی نه دی ښودلی. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
حکومت تمه لري د سولې هغه مذاکرې چې د ولسمشري انتخاباتو په درشل کې په ټپه درېدلې وې اوس بیرته له سره پیل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې او نړۍ له ځینو بانفوزه هیوادونو سره په دې اړه بحثونه روان دي، خو دغه وزارت نه وایي چې دغه بحثونه کله پیل سوي او دا کوم هیوادونه دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل ټولې هڅې پر دې راڅرخي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرې پیل سي. د افغانستان د سولې په اړه د سیمې او نړۍ په ځینو هیوادونو کې تحرکات پیل سوي دي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د زمینې برابرېدو لپاره د نړۍ او سیمې د اغیزناکو هیوادونو ترمنځ مذاکرې پیل سوي دي. دا څرګندونې په داس حال کې کېږي چې د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر میاشتې پر 9مه د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د په ټپه درېدو اعلان وکړ. دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې په کابل کې په یوه چاودنه کې 12 کسان ووژل سول چې یو امریکایي سرتیری هم پکې شامل و. امریکایي هیات د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د طالبانو له استازو سره د سولې مذاکرې کولې او په قطر کې د دوی نهم پړاو مذاکرې د اګست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پای ته ورسېدې. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر مستقیمو خبرو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوشنبې ناوخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتریش سره هم خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان تل د افغانانو ترمنځ او د افغانانو په مالکیت د سولې د مذاکراتو غوښتنه کړې. موږ په خوانیو کلونو او لسیزو کې د بین الافغاني تفاهم د نه مراعات کولو او په تیرو څو میاشتو کې هم د بین الافغاني تفاهم د نه مراعات کولو په ارتباط د خبرو اترو ناکام لړۍ لیدلې دي. ځکه همیشه ټینګار په دې کوي چې موږ باید خپل منځ کې کینو، خپل ستونزې خپل اواری کو. دا خبره د ډاکټر صاحب محب او د ملګرو ملتونو د سرمنشي په مجلس کې هم یاد اسوله. ملګرو ملتونو هم په دې اړه په وار وار زموږه د ملاتړ غږ کړی او په دې اړه موږ سره خبرې او بحثونه کړي.
خو اوس پوښتنه ولاړیږي چې د سیمې او نړۍ کوم هیوادونه هڅه کوي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي د د په باور په دغه هیوادونو کې چین او پاکستان هم شامل دي.
هغه هیوادونه چې پر طالبانو باندې ډیر زیات نفوذ لري په اوله درجه کې هغه پاکستان کېدلی سي، دومه درجه کې چین دی، په درېمه درجه کې روسیا او بیا ایران، بیا وروسته ازبکستان او داسې ملکونه د پسیمه کې پر طالبانو سره ډیر شاړي کې لري او په دې کې ځینې بیا ډیر بهتره نفوذ پر لري. افغان دولت باید دغه هیوادونو سره چې کوم طالبان سره شاړي کې لري باید بهتره او قوي تفاهم ورسره ولري چې تر څو کولای شي چې د دوی په واسطه باندې طالبان د افغان دولت سره مستقیم مذاکرات راوبلي.
وسله ولو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مستقیم مذاکرو ته غاړه نه دی ایښی. وروسته له هغې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغو شوې، د طالبانو استازو د سیمې ځینو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. راپورونه وایي د طالبانو یوه هیئت د سپتمبر پر 14مه په مسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. د خبری آژانسونو په حواله د طالبانو یو څلور کسیز هیئت د سپتمبر پر 14مه په ایران کې له ایراني چارواکو سره وکتل او د روچرز آژانس په حواله د طالبانو یو نه کسیز هیئت د سپتمبر پر 22مه په پیکینګ کې له چینایي چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې پر موضوع خبري وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبه راوړو.
واشنگتن پوست ورسپانه لیکي لکه چې د امریکا او طالبانو د سولې خبرې لغوه شوې دي. د امریکا د ملي امنیت یو شمېر څېړونکي په دې نظر دي چې دا خبرې باید د تل لپاره ونه درېږي. ورسپانه وړاندې لیکي د خبرو له لارې د افغانستان څلوېښت کلنه لانجه هغه وخت بریالۍ هوارېدلی شي چې افغانان په خپله د دې لانجې د حل لپاره مهم کارونه ترسره کړي. ورسپانه سرګندوي چې واشنگتن د طالبانو همکاري او اجازې ته اړتیا نه لري چې له دغې اتلس کلنې لانجې ووځي. واشنگتن کولی شي چې سر له اوسه له طالبانو سره له تړون پرته له افغانستانه ځواکونه وباسي. د واشنگتن پوسټ د مقالې د لیکوال په نظر د امریکا متحده ایالاتونه کولی شي چې پرته له دې چې د افغانستان کمزوري په اداري فساد ککړ حکومت حمایت کړي د امریکا ضد ترهګرۍ ډلې هلته وځپي. ډیپلومات هم د سولې مسله راخیستې ده د خبرونه لیکي د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو لغوه کېدل د اسلام آباد لپاره له انتظار لري وو. د خبرونه په باور پاکستان غوښتل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ معامله وشي. ډیپلومات اسلام آباد ته د امریکایي پلاوي د سفر موضوع ته هم اشاره کوي چې تمه و د هیئت په پر نهایي هوکړه لیک خبرې کوي. ډیپلومات لیکي شایي د سولې د موافقې یو اړخیزه لغوه د پاکستان او طالبانو اړیکې هم اغیزمن کړي وي. ډیل میل رسپانی بیا د افغانستان انتخاباتو ته مخه کړې ده. دغه آنلاین خبرونه د افغانستان د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د رضا خوشنود خورمی د اشتراک مسلې ته کتنه کړې ده. خورمی د 2014 کال په انتخاباتو کې هم برخه اخیستې وه. هغه مهال طالبانو د دوه ګوتې پرېکړې خدا ځل د بیا ورغی او رائے ورکړه. خورمی ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې د ګوتو له پرېکولو وروسته لډي روستونزو سره مخامخ شوی دی، خو کله هم نا امید شوی نه دی. ډیلی میل آنلاین خبرونه بیا د خورمی په وینا لیکي چې د دې لپاره رائے ورکړې ده چې تروریزم ته تسلیم نشي. خورمی زیاتوي دوی زموږ ګوتې پرېکړې خو زموږ روحیه نشي ځپلی. ډیلی میل وړاندې لیکي که څه هم طالبانو د شنبې په ورځ د انتخاباتو په ورځ یو لړ وړې حملې د رای ورکولو پر مرکزونو وکړې، خو دا ډله ونه توانېده چې داسې لوی برید وکړي چې د رسنیو د سر خبر شي.
ازادي راډیو ته غوښتل چې دولت سپګنې منځنۍ څپه او اف ام سلا شرپین زباندي خبرونه کوو. د افغانستان د ټاکنو بلوک کمیشن ویل ولایتونو پلازمینه کابل ته د رایو د صندوقونو او انتخاباتي موادو انتقال پیل شوی دی. دغه کمیشن په خبره دغه پروسه به د تلې میاشتې تر دیارلسمې بشپړ شي. د ټاکنو بلوک کمیشن ویل د رایو په شمیر کې ځکه توپیر شته چې دا پروسه لا هم په لومړنیو مرحلو کې ده. سالی محمد سالی د دغه کمیشن له مشرې هوا عالم نورستاني سره مرکه کړې ده. په پیل کې له غلي نورستاني پښتنه کړې چې د ولایتونو مرکزونو او بیا پلازمینه کابل ته د رایو د صندوقونو د لیکت پروسه څنګه روانه ده؟
موږ ته د پنشیر او پروان او کابل صندوقونه را رسیدلي دي. د کابل هم انتیک هم ورته نن شروع کړو په فزیکي ډیټا سنټر کې. په زمین کې ډیجیټلي موږ دوه تایل سنټر لرو او په ډیجیټلي تایل سنټر کې موږ 2000 ځای چې استعمال شوي دي د مختلفو ولایتونو تایل سنټر ته را رسیدلي دي. اما فزیکي چې انتقال شي د ولسوالیو او محلاتونه ولایتي دفترونو مرکز ته رسیدلي دي. کابل په لوري چې مرکزی دفتر ته انتقال پیدا کی لا نوی شي. په مجموع کې څلور سوه شپږ ولسوالۍ او ناحیې د دې انتقالات سرته رسیدلي دي چې البته خلاص دي. د دې جملې نه 311 هوایی دي او 15 زمینی دي.
او کابل ته به کله رسیږي؟ ستاسو معلومات څه وایي چې دا به کله چې کابل ته انتقالیږي څومره وخت به واخلي؟
په دیارلسمه د میزان د ټایم لاین له مخې باید موږ ته یو دبل پسې را ورسیږي. د مخې تاسو عرض وکړه چې د کابل دیارلسمه میزان لا نه ده هغه د را ورسېدل تکمیل شول. د پنجشیر لا دیارلسمه د میزان نه دي را ورسېدل او همدارنګه د پروان.
او په ځینو رسنیو کې د زده نقیز ارقامو په اړه انتقادونه سوي دي چې په اول ورځ یو ډول ارقام مخبره سول بل ورځ بل ډول. د دې وجه څه ده چې تاسو ارقام نهایي کړی نه و؟ بیا
دا خو تدیده منګه خو اینه ارقام وایو چې پر مثال موږ ته د ورځو په اوږدو کې را رسیږي. تاسو پوهیږئ چې ولایات له طریقه موږ ته را رسیږي. په دې خاطر باندې د ولایات رئیسان پر مثال نن د یو محل رای ورته راځي، پر مثال د لس محل رای ورته راځي، سبا ته ورته د 15 محل راځي. دا ارقام به تر هغه وخته تغییر کړي چې موږ د دې لپاره چې موږ د افغانستان راډیو ملت ته هم یو څه وویل چې څومره خلکو رای استعمال کړي که نه، او دا موږ ته را رسیږي. دا هر ځل چې موږ پریس ورکوو او دا ارقام شریکوو د میډیا له لارې د خلکو سره، زمونږ اخیری خبره ورته همدا ده چې یعنی دا ارقام د تغییرېدلو په حال کې دي. دا واقعیت دی، ځکه چې هغه رای چې موږ ته د ارقام چې موږ ته د ولایتونه راځي
سبات نن دیوی دیو محل راځي سبات د نورو محلو نه راځي
زینو سازمانونو او زینو اشخاصو لدې جملې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د غیر بایومټریک رایو پر حسابولو هم ټینګار کړی دی او په توندو الفاظو یې غوښتنه کړې ده چې پر کمیسیون به فشار راوستل کیږي. ستاسو عکس العمل په دې اړه څه دی؟
زمونږ دپاره خو ټولې رایې د بایومټریک رایې دي چې زمونږ دغه پروسه بایومټریک ده. تاسو په جریان کې هستئ په دا دومره موده کې چې مونږ رایې استعمال کړي دي خلکو ډیوایسونه او په ډیوایس کې لستو د لست له مخې دي او راتلل خپل هغه ورکوو خپله رایه. یو استثنا مونږ قایله شوي یاستو چې په دغه د انتخاباتو په منځ کې اګر چې دا مونږ په خپل طرزالعملونو کې هم ځای په ځای کړي وه زمونږ مشکل د پخوانی کمیسیون د ښه کار نه کولو نتیجه به چې همدغه ووټر لیست چې د 9 میلیونو نه پورته ووټر لیستونه دي و جوړ کړي وو دغه په صحیح شکل باندې نه وو هغه یو څه یې مونږ تصفیه کړل. هغه مونږ تصفیه کړل چې یا څنګه یو چا ډېر کم وو مګم تذکره یې اخیستې وه دغسې خلک تصفیه شو یا لکه تاسو چې په جریان کې هستئ چې په هغې وخت کې بعضې تذکرې وي چې د فلم د نجونو او یا د هنرمندانو تصویرونه پکې نصب شوي وو تذکری اخیستل شوي داسې تذکری مونږ د عیسایي په همکارۍ باندې تصفیه کړلې په هغې وخت کې چې مونږ کار شروع کړ. یوه فیصله صادره شوله د کمیسیون د کمشنرانو لخوا هغه آنن او عاجله ورکړله خپلو ولایاتو ته. ورته مو وویل چې هغه څوک چې په لیست کې نوم شته بایومټریک کې نشته چې د بایومټریک په دستګاه کې شته په لیست کې نشته هغه تاسو مو محرومووی د رایه دیوارتی. نو دا هم تقریبا سمه ده چې بی بایومتریک رایه ده یعنی دا هم بایومتریک شوی رایه ده.
ازادي راډیو ته غوږ یاست د ولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام سلاشر 15 باندې خبرونه کو. اوس هم د دغه پروګرام کې مو د ازادي راډیو لاره ده انتخاباتو کمیسیون د مشري حواله نورستاني مرکه واوري د سوشي به مخ کې د انتخاباتو په اړه باندې خبري کولی دا چې ولی د رایو شمیر ښکته پورته کیږي او څه وخت به ټولې رای پاڼې مرکزی کمیسیون ته راورسیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي دیموکراتانو د ده د وزارت پر کارکوونکو د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا په تړاو فشارونه راوستلی دي. مایک پومپیو په کانګرس کې د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په یو لیک کې لیکلي دغه وزارت د کارکوونکو د داوطلبانه شاهدي ورکولو لپاره ټاکل شوي نیټې عملي نه دي. د ولسمشر ترامپ د استیزا لپاره د تحقیقاتو بهیر د امریکا د استازیو جرګې لخوا وروسته له هغه پیل شو چې د ولسمشر ترامپ او د هغه د اوکراینی سیال ترمنځ د ټلیفون نیمو کالمی پاړه راپورونه افشا شول. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله دغه راپور وړاندې کوي.
د امریکا د استازو په جرګه کې دریو کمیټو چې دیموکراتان یې مشري کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت 15 اوسنیو او پخوانیو چارواکو ته محلویش ټاکلې چې په راروانو 2 اونیو کې ورته حاضر سي. دوی ته ویل سوي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر استیزا د تحقیقاتو په اړه دي شواهد او مدارک وړاندې کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې دا ډول پیشنهاد ورته د منلو وړ نه دی. هغه پرون سیشن به وویل د دغه وزارت کارکوونکي د دیموکراتانو تر فشار لاندې دي. مایک پامپیو په یوه لیک کې په توندو الفاظو لیکلي چې د بهرنیو چارو وزارت د کارکوونکو په وړاندې د هر اقدام د مخنیوي لپاره به له خپلو ټولو صلاحیتونو کار واخلي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا په اړه د څېړنې غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې د اوکراین له ولسمشر سره د ټرمپ د خبرو په اړه راپورونه خپاره شول. په افشا شوو راپورونو کې راغلي چې ولسمشر ټرمپ خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي ته ویلي چې کیف ته په هغه صورت کې پوځي مرستې زیاتوي کدی د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هنټر بایدن د اقتصادي فعالیتونو په اړه څېړنه وکړي. جو بایدن د مهال د امریکا د جمهوري ریاست په راتلونکو ټاکنو کې د دیموکرات ګوند مخکښ کاندید ګڼل کیږي. ډونالډ ټرمپ پر ځان لګیدلی تورونه ردوي او وایي د اوکراین له ولسمشر څخه یې داسې کومه غوښتنه نه ده مطرح کړې. د ښاغلي ټرمپ په خبره دا موضوع د استازو جرګې د استخباراتي کمیټې مشر آدم شیف له ځانه جوړه کړې ده. آدم شیف جالی مکالمه خبره کړي د کانګرس او د امریکا د خلکو په وړاندې د هغې متن لوستلې. دا افتضاح ده، دا هر څه افتضاح دي. د استازو جرګې مشرې نانسی پلوسي تېره اونۍ ویلي و چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استضاح په اړه څېړنه پیل سوې ده. د ولسمشر د استضاح لپاره د یوه قضایي هیات موافقې ته اړتیا ده، او د استازو جرګې نیمایي غړي باید د دې هیات کار تایید کړي. دا تصمیم وروسته د امریکا مشرانو جرګې ته سپارل کیږي. که د جرګې له دریو څخه دوی برخې ورسره موافقه وکړي، د ولسمشر د استضاح لپاره زمینه برابریږي. دا مهال د استازو جرګې نیمایي غړي جمهوریت غوښتونکي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په تاریخ کې تر اوسه دوه وری ولسمشران استضاح سوي دي. ولسمشر اندریو جانسن په 1988 میلادي کال کې د کانګرس لخوا استضاح شو. تر دې 101 کال وروسته په 1999 میلادي کال کې د امریکا بل ولسمشر بیل کلینټن له مونیکا لوینسکي سره د هغه د اړیکو او جنسي استفادې تر رسوایی وروسته د کانګرس لخوا استضاح شو. خو دا دواړه ولسمشران وتوانېدل د استازو جرګې د غړو قناعت حاصل او د خپلې کاري دورې تر بشپړتیا پر قدرت پاتې سي.
د خبرونو لنډیز، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي که وسلوال طالبان غواړي واقعا د افغان حکومت سره سوله وکړي، لومړی دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. حمدالله محب پرون ناوخته په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو په شورا کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال دا خبرې کولې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو وار بیا ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو بایومیټریک رای د باور وړ دي. د دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل له بایومیټریک پرته د نورو رایو شمیرل امکان نه لري. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون IFJ وایي د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو پر مهال د رسنیو کارکوونکي د ناوړه چلند یا تاوتریخوالي ښکار شوي دي. دغه بنسټ پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د انتخاباتو په اړه د راپور ورکولو پر مهال له دریو ژورنالیستانو سره ناوړه چلند شوی. د ایران محکمو درې کسان امریکا او یو تن بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور محکوم کړل. د تاجکستان چارواکو پرون سه شنبه یو وار بیا د ازادي راډیو د تاجکي څانګې ویبسایټ او نورې ټولنیزې شبکې لکه فیسبوک او یوټیوب بند کړل. او د عراق پلازمینه بغداد کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ د شخړې له کبله دوه کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان دي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
دا ژوند رنگونه.
نوم می جاوید ده، او د غزنی ولایت اندړو ولسوالی ډبلو دی کلی اوسیدونکی. کاروبار می بس ډریوري ده، ټیکسی چلاوم په خار کې.
له پخوا دې دا کار کو؟
نه، مخ کې لدې چې سڅومو پلارټوان درلود ما درس ویل، مکتب می ویل. حتی به داسې وخت کې مې مکتب ویل چې هغه وخت کې به دغه د موږ د کلي د منطقې خلکو په موږ پسې خندل چې دا به بیا یو شی یو جای ته به رسیږي پوه شوې. او بعد له هغه ناسې بس اقتصادي ستونزه هم درلوده، پلار هم وظیفه کې و، هغه وظیفې نه برطرفه سو او د موږ اقتصاد ډیر ضعیفه سو. نور هم نو په کار باندې پیل وکړه او کار هم کول.
د مکتب د وخت کیسه کار راته وکړې، تر څوم ټولګي د درس ووایي څه ډول مو ووایه؟
درې سیم په مکتب می وویل چې په خیمو کې هلته خیمې درولې وي و باغچه و، په دې کې دا د موږ مکتب و. بیا هم کله چې به م پلار پوښتنه را چې کوله د موږ به څه شی زده نه و. خو یو ورځې مې پلار ډیر په غوسه سو، وایي تاسې له کار نه لار څه نه م وتلي، زه یې مکتب ته او څه شی مزده م نه دي، نو دا خو هېڅ په درد نه اخرېسته دا مکتب وایه. نو بس موږ ماتې نور نه وزغمله، ورته مې ویل چې پلاره ته م یو داسې مکتب ته بوزه چې وري موږ ته درس وایي. نو موږ چې به هلته مکتب ته ولاړو، مکتب کې به معلم صاحب راغی، بس په جیب کې بیا مالګه اچولی وه، او بیا ویل ورسئ بچی دا باغچی چې لږ شفتله راوش کوي چې ښه نازه کوي او دا شفتله وخورو. شفتله به مو وخوړه، بس چیم به فرسو او نور به کور ته رالو.
یعنی فکر کوئ چې هغه مکتبونو کې درس ښه نه و که نه، نو دا سبب شو چې تاسې مکتب پرېږدئ که نه؟ د کورنۍ لخوا څه مسله وه یا اقتصادي ستونزې وې؟
موږ نه سوای کولی چې دومره څوک نه و چې موږ یې تشویق کړي وای. پلار هم تشویقولو، خو پلار هم سپین ږیری و، هغه بدبختانه سې نه توانېده سې د کور خرچې په غاړه اخیستی وه. بس د دې له خاطره چې موږ خپله نور په کار باندې پیل وکړه او کار هم کول. مس کله لیگ مو کم فائدہ سو یو څو ورځو لخواره می دلته کورس کی می کورس تم کلم ځکه سی دومره وسم سره مین لرم خو مگر بیا و نه توانیدم ځکه سی هغه جنجالو نه بس ډیر وو خو یو ملګری مو د لیکه بلکی هغه دولسم نه پاریخ سو بیا کله د ملګری سره کینست بیا دومره تویل تاسو سره یو مشوره کوم زب یو تعویز وکړم سی بس دا درس کې لیک تکرار سم او درس مزد سی زو خو دولسم نه پاریخ سو مو د ماچ 16 نه دی بیا مو ور پسې وخندل سی وسی وختم ده او وختم نه د 1300 سی ته استاویز وکی
پختنه د کار پړو کو څنګه د ژوند چلیږي خوشاله ور سره کنه
بی خی الحمدلله ژوند می ختیریږي
تاسو مننه کوم چې د ازادي رادیو لمړنۍ سارنی خبري مجله مو ورده تر بل نیم ساعت به بیا زراشم تاسو خدمت ته خوس مایک مصطفی صدیقی تاسو پاره مهرباني.